با همه ناامیدی هایی که از همکاری پاکستان داریم، باز هم سفر رئیس جمهور افغانستان به پاکستان را ممد و مؤثر میبینیم. و عبدالواحد محقق مدقق از کابل نوشته که طالبان و زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا اول باید به آتش بس توافق کنند. شنوندگان عزیز، به این ترتیب مجله خبری بامدادی به پایان میرسد. ساعت استودیو 8 صبح نشان میده. همکارم صفی‌الله ستانکزی برنامه بعدی را تقدیم میکند. ستانکزی صاحب بفرمایید.
دیره مننه کام سلطان سرور، ستړی مشه، وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې دی. دغه پروگرام کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي تم لري د افغانستان د سولې هوکړه لیک د سپتمبر څخه مخکې لاسلیک شي. ناتو وایي روسیا د سړې جګړې د وخت یو تړون د ژغورنې لپاره یوازې 15 اونۍ وخت لري. نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرچکی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات باید نور ونه ځنډول شي. تمه ده د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی سبا پاکستان ته ولاړ سي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ایران ته خبرداری ورکړی چې دغه هیواد لخوا هر ډول برید به د امریکا د متحده ایالاتو له جدي ځواب سره مخ شي. پوره خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات باید نور ونه ځنډول شي. مایک پومپیو چې د سه‌شنبې په ورځ په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته ورسید، په کابل کې د امریکا په سفارت کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتونکی دی.
I urge the Afghan government, the Independent Election Commission and all political stakeholders.
افغانستان حکومت د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او ټول شریکانو غواړو چې د باعتبار انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره ټول ضروري اقدامات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ژمنه وکړه چې هیواد به د افغانستان د ولسمشرۍ په راتلونکو ټاکنو کې هر ډول همکاري وکړي. د ښاغلي پومپیو د سفر په اړه جزئیات بشپړ وروسته خبرو. ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی سبا پنځشنبه پاکستان ته ولاړ شي. دا په تیرو څلور نیمو کلونو کې پاکستان ته د ولسمشر غنی لومړی سفر دی. لارکس خه یو بیان وایي ښاغلي غنی د سه‌شنبې په مازیګر په کابل کې له یو شمېر کارپوهانو، د پوهنتون له استادانو او خبریالانو سره پاکستان ته د خپل سفر په اړه د خبري کړې دي. سیمایز اتصال، سوداګری، ترانزیت، امنیت او سولې په اړه له پاکستاني چارواکو سره هر اړخیز بحثونه کیږي. افغانستان په بروسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د بحث له مهمو مسلو څخه ده. دا غونډه نن چهارشنبه رسمان پیلېږي او تمه کیږي د ناتو د غړیو هیوادونو دفاع وزیران او متحدان به د پنځمې په ورځ د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبرې وکړي. تر دې مخکې د سه‌شنبې په ورځ د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ خبرونه ته وویل د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه فرصت رامنځته شوی دی.
While the security situation remains serious, we
see the سیال کچ امنیتی وضعیت لا هم لننګونو ډک ده. موږ د سولې د ټینګښت لپاره یو بیساری فرصت ته ګورو. ناتو په افغانستان کې سولېز جوړجاړي ته رسیدو لپاره د امریکا د هڅو او د افغان ځواکونو تمویل ته د ژمنتیا بشپړ ملاتړ کوي او دا دواړه مسلې په افغانستان کې د سولې د شرایطو د چمتو کولو لپاره مهم دي. ناتو ویلي افغان ځواکونه تر 2023 کال پورې تمویلوي. د افغان ځواکونو کلنۍ لګښت نږدې 15 میلیارد ډالر اټکل کیږي چې یو لوی برخه د امریکا متحده ایالات ورکوي. د افغانستان په اړه باندې د ناتو په دغه غونډه کې د افغانستان دفاع سرپرست وزیر اسد الله خالد، په افغانستان کې د ناتو غوښ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکات میلر او کابل کې د ناتو لوړ پوړی ملکی استازي نیکولاس کې برخه لري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ایران ته خبرداری ورکړی چې دغه هیواد لخوا هر ډول برید به د امریکا متحده ایالاتونو له جدي ځواب سره مخ شي. ولسمشر ترامپ د سه‌شنبې په ورځ په خپل ټوټر لیکلي هر امریکایي څه د ایران پر هر امریکایي څه د ایران برید به په زیات ځواک له ځواب سره مخ شي. د ترامپ وینا په ځینو ځایونو کې به زیات ځواک د لمنځه وړلو په معنا وي. ولسمشر ترامپ پر ایران د نوي بندیزونو لګولو د امر لاسلیک یوه ورځ وروسته هغه هیواد ته تازه ګواښونه کړي. د راپورونو له مخې د امریکایي او ایراني چارواکو ترمنځ لفظي ترنګلتیا زور اخیستی او ځینو مواردو کې تر سپکاوي رسیدلې ده. د جون په شلمه تیره پنجشنبه ایران اعلان وکړ چې د امریکا یوه بې پیلوټه الوتکه ویشته ده. دغې مسلې د ایران او امریکا کړکیچونه ډېر زیات کړل او سبب شول چې امریکا پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. د سعودي عربستان د خبریال جمال خاشقجي کوژدنې هاتیچی چنګیز د دغه خبریال د وژل کېدو په اړه د نړیوالو څیړنو غوښتنه کړې. میرمن چنګیز د سه شنبې پرز د خاشقجي د مړینې په اړه د ملګرو ملتونو د تازه موندنو وروسته په سویس کې وویل سعودي عربستان شواهد له منځه وړي، نو په همدې بنسټ دغه هیواد څیړنې د باور وړ نه دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي څیړونکي او ګزارشګره اګنیس کالامارات هم پرون په جنیوا کې وویل د هدفي وژنو ډیرو قضیو ته رسیدګي نه ده شوې.
Regarding terrorism, we've made real progress.
په بکنی سره چې د اغلی کلامرات غک په تیروتنې بل غک پلی شو پر صورت رازو برته خبر ته تر دې مخکې میرمن کلامرات ویلی او په سلو پاڼو کې د ملګرو ملتونو د راپور په بنسټ د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان او دغه هیواد نورو لوړپوړو چارواکو د جمال خاشقجي په وژنه کې لاس درلود. په بارنوي چارو کې د عربستان د دولت وزیر عادل الجبیر دغه راپور رد کړی او هغه متناقض بللی دی. د جبیر په وینا په دې راپور کې لګیدلی ټول تورونه بې بنسټه دي. او وروسته خبر ده چې د ارمنستان پخوانی ولسمشر بیا زندان ته واستول شو. د راپورونو له مخې رابرټ کوچاریان وروسته له هغه ونیول شو چې په یروان کې د استیناف محکمې د ابتدایه محکمه حکم ته پام ونه کړ او د پخوانی ولسمشر د نیولو حکم یې وکړ. نوموړی تورن دی چې په 2008 میلادي کال او د خپل حکومت په وروستیو ورځو کې خپل مخالف مظاهره چان د ارمنستان د پوځ په وسیله ځپلی دي. ازادي رادیو ته غوږی است. اوس هم راځو د پروګرام معرفي ته. ازادي رادیو ته غوږی است. رازو د پروګرام د معرفي برخه ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په کابل کې وهغه ویلي هیله مندي شته چې تر سپتمبر مخکې د سولې تړون وشي.
I hope we have a peace deal before September 1st. That's certainly our mission.
The way هیله لرم چې له سپتمبر اول نه مخکې موږ د سولې تړون ولرو او دا زموږ لپاره ټاکلی هدف دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته ګواښ کړی دی چې په دغه هیواد باندې هر ډول برید به په کلکه ځواب کړي. همداراز د په بهرنۍ موضوع کې هم اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو چې د امریکا د په بکنی سره د ناټو دفاع وزیران نن د روسیې په اړه خپلو کې بحث کوي.
call on russia to take the responsible part
مګلو روسیه غواړو چې مسولانه چلند وکړي، خو متاسفانه د روسیه له اړخه د داسې یو کار د ترسره کولو هیڅ نه خنه ګورو.
لخوا د یو موتات کسره د مرکی پاس حاصل جوړ کړي.
بس دا سې زګ کې نن زمون لوګر کې زیاده دا سین غاړه سمندر ده. بس دا سې خو پاک زیوی صحیح زیوی زمو زیستو.
بیا مو هم سهار بخیر. رازو لمړی مطلب ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي تمه لري چې د سپتمبر د لومړۍ نیټې رامخ کې د افغانستان د سولې هوکړه لیک لاسلیک شي. مایک پومپیو کابل ته د خپل سفر په بهیر کې همدارنګه زیاته کړه چې له طالبانو سره خبرو کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په برخه کې د مساوده نهایي کېدو ته ډېر نږدې شوي. ښاغلی پومپیو چې پرون په ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی و کابل کې په ارګ ماڼۍ کې له ولسمشر اشرف غني او اجرایه رئیس سره وکتل. په دې اړه نور جزئیات له اجمل اندورو.
د امریکا متحده ایالاتونو د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې یعنی په راتلونکو 15 شپېتو ورځو کې افغانستان کې د سولې وې هوکړې ته د رسیدو هیله لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې د سې شنبې په ورځ په یو ناڅاپي سفر کابل ته تللی وویل په دې اړه چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو په ضد نه کارول کېږي، له طالبانو سره د یوې مستبدې نهایي کېدو ته نږدې شوي. خغلی پامپیو په همدې ورځ کابل کې د امریکا سفارت کې خبري اعلان وکړ. د طالبانو سره په خبرو کې د شویو پرمختګونو ځینې وروستي جزئیات بیان کړل. پامپیو وایي د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې مو رښتینی پرمختګونه کړي او داسې مسودې نهایي کولو ته ډېر نږدې شوي چې په پایله کې به یې طالبان له خپلو نورو هیوادوالو سره یو ځای کیږي او ژمنه به کوي چې د افغانستان خاوره به بیا د ترهګرو په خوندي پټنځایونو نه بدلیږي. په دې برخه کې د پرمختګ ترڅنګ مولا طالبانو سره د ځواکونو د حضور په اړه خبرې کړي چې تر نن ورځې مشروطې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه له ترهګرۍ سره مبارزه د نړیوالو ځواکونو حضور بین الافغاني خبري او اوربند هغه څلور موارد دي چې له طالبانو سره خبرو کې مطرح دي او یوازې په یو مورد توافق ممکن نه دی. مایک پامپیو دا هم وویل چې تر اوسه هیڅ شی نهایي شوی نه دی. نوموړي له ولسمشر اشرف غني، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو افغان چارواکو سره تر لیدنې وروسته همدارنګ وویل د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي څو د افغانستان ټول لوري د خبرو اترو میز ته راکاږي.
We are not and will not negotiate.
مایک پامپیو وايي موږ د افغانستان د حکومت او خلکو په غیاب کې له طالبانو سره خبرې نه کوو او به نه کړو، بلکې موږ کار کوو چې افغانان خپلو کې د خبرو میستکین یو کول شي د خپل هیواد لپاره په شریکه یو لرلید پیدا کړي. کله چې د خبرو داسې میز جوړ شي لوی به وي. ډیره مهمه ده چې نه یوازې طالبان بلکې د مخالفو ګوندونو استازي، د ښځو او ځوانانو په شمول د مدني ټولنې استازي به د خبرو په دې میز کې ځای
ولري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه د سولې په خبرو کې پر هر پرمختګ افغان حکومت او د افغانستان مشرتابه خبر ساتي. مایک پامپیو د خپلو خبرو په یو بل برخه کې وویل هغه وخت را رسیدلې چې پاکستان د افغانستان د سولې له بهیر سره عملی همکاري وکړي. پامپیو وایي پاکستان په دې پروسه او سیمه کې د سولې په ترویج کې ډېر ځانګړی رول لري. پرمختګونه شوي او موږ د سولې په خبرو او د هر ډول توافق په عملي کېدو کې د پاکستان د عملی همکارۍ
غوښتونکي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د افغانستان په سوله کې د پاکستان د عملی همکارۍ غوښتنه کوي چې ټاکل شوي سبا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له شاوخوا 4.5 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره پاکستان ته ولاړ شي او دغه هیواد له مشرتابه سره خبرې وکړي. تمه کیږي چې د سولې خبرې به د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د بحثونو په سر کې وي. ښاغلی غنی د دې سفر په درشل کې ویلي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د یوې نوې فصل د پرانیستې په هدف اسلام آباد ته ځي او ډېر هیله مندي لري چې د زړې بې باورۍ ځای به همکاري ونیسي. پرون کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په سفر او سبا اسلام آباد ته د ولسمشر غنی په سفر پسې ټاکل شوی د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د راتلونکي شنبې په ورځ لا طالب استازو سره د خبرو اترو تازه پړاو پیل کړی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو ته غواګاست اوس هم راځو د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه باندې راپور ته پروند. ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ لپاره انتخاباتو شول. په دننه جرګې کې دریو کسانو لومړی ځان کاندید کړ چې هیڅ 50 جمعیو رای ونه ګټلې. په دویم دور کې هم چې میر افغان صافی او احمد جاوید جیهون وو یو هم پوره رای ترلاسه نه کړې. په پام کې د نن د جرګې د ریاست لپاره نوي کسان ځانونه کاندید کړي. خان محمد سیند په دې اړه جزئیات راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړو د جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره دریم ځلی انتخابات هم تر سره کړل. په دغو انتخاباتو کې عبدالشکور واقف حکیمی، میر افغان صافی او احمد جاوید جیهون یو تر بل سیالي وکړي. په دې دور انتخاباتو کې د جرګې نصاب 210 او د کاندیدانو د بریالیتوب لپاره 119 رای په کار وچې. عبدالشکور واقف حکیمی 15، احمد جاوید جیهون 3 او میر افغان صافی 2 رای یوړې. په دغه رایو کې 20 باطل او 10 پینوې. په دغه انتخاباتو کې درې واړه کاندیدان ونه توانېدل چې 50 جمع 1 رای ترلاسه کړي او د انتخاباتو دوهم دور د میر افغان صافی او احمد جاوید جیهون ترمنځ ترسره شو. د انتخاباتو په دغه دور کې 216 رای وکارېدې او کاندیدانو د بریالیتوب لپاره 119 رایو ته اړتیا لرله چې بیا هم دواړه ونه توانېدل د رایو دغه شمېره ترلاسه کړي. میر افغان صافی 8 او جیهون 6 رای خپلې کړې وې. په دغه دور انتخاباتو کې 68 باطلې او 8 سپینې وې. د جرګې موقت رئیس ملک قیس نوراغا د رای ورکولو له پروسې وروسته اعلان کړ چې د جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره به د انتخاباتو دریم وار سبا ترسره شي.
دریم پړاو ته سبا ته قدر مندو وکیل صاحبانو او د دانشانا اله می دادا چې په 9 بجو تالار ته حاضر اوسې تر څو پورې دغه د درېیم پړاو هم که د خدای رضا وه همداسې په مینه او محبت باندې سرته ورسېږي.
که څه هم د دغو انتخاباتو په بهیر کې د کمال ناصر اصولي لخوا د یوې علني رای په کارولو او د جرګې د یوه غړي د نه لاسلیک کېدو له امله ځوک پورته شو، خو په پای کې احمد جاوید جیهون او میر افغان صافي په خپلو لنډو خبرو کې خپله ماته ومنله. تر اوسه د جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره 2 ځلې انتخابات شوي او د دندو د اصولو په اساس به دریم دور انتخابات هم تکرار شي. که ولسی جرګه د انتخاباتو په دریم دور کې بیا هم د رئیس پر ټاکلو بریالی نشي، انتخابات به د هغو 2 کاندیدانو ترمنځ وشي چې د انتخاباتو په روانه ټوله پروسه کې یې د رایو فیصدي ډېره وي. تر اوسه میر رحمان رحماني د 123 او میر افغان صافی د 83 رایو په خپلولو سره مخکښ دي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غوښتل د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي په دغه هیواد کې د بیلابیلو لاملونو له امله د اسیر شویو او بندیانو ځورونه د اندېښنې وړ ده. دغه سازمان رئیس لال ګل لال د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل هم افغان حکومت او هم مخالفین د وګړو حقونه تر پښو لاندې کوي. نن چهارشنبه د شکنجه شویو نه د ملاتړ نړیواله ورځ ده. په عین حال کې شکنجه شوي قربانیان هم شکایت کوي چې د زورولو او شکنجو له امله ورته جسمي او روحي ستونزې پیدا شوي. فیروزه عزیزی په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې له اسیر شویو او بندیانو سره ناوړه چلند او د هغوی شکنجه او زورونه لا هم یوه لویه ستونزه او جدي اندېښنه ده. د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګل لال له شکنجه شویو نه د ملاتړ د نړیوالې ورځې په مناسبت دا مطلب بیان کړ. هغه د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په بیلابیلو پلمو اسیران او بندیان په افغانستان کې د بیلابیلو خواوو په واسطه زورول کیږي.
کوم چې د قانون پر وړاندې کوم پرخورد چې باید هغه ورسره وشي، په دې تاسف سره اکثریت وختونه د بندیانو دغه حقونه تر پښو لاندې کېږي او دوی د بدني زورونې لاندې راځي.
ښاغلی لال په افغانستان کې د شکنجه کېدو د پیښو د شمیر په اړه څه ونه ویل، خو وایي چې د بیلابیلو اړخونو له لورې د اسیرانو او بندیانو شکنجه روانه ده. د بندیانو د شکنجه کېدو ستر لامل د عامه پوهاوي نشتون وباله او وی ویل چې آن د زورولو لارې اطلاع ترلاسه کیږي چې دا له بشري حقوقو سره په ټکر کې ده. تر دې وړاندې هم د طالبانو او افغان حکومت لوري په زندانونو کې لبنديانو او اسیرانو سره ناوړه چلند او د هغوی پر وړاندې د زور زیاتی راپورونه خبر شوې دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو او افغان امنیتي بنسټونو نظر هم ولرو. خودواړو لورو زموږ اړیکو ته ځواب نه وایي. خودواړو خواو تر دې وړاندې لبنديانو سره بد چلند او د هغوی شکنجه کول رد کړی دي. په ورته وخت کې یو شمېر شکنجه شوي کسان بیا یاد کوي چې د بند یا اسیر کېدو پر مهال ورسره ناوړه چلند شوی چې اوس ورته ګڼستون جوړ شوی دي. زمان ګل د کابل ښار د هواشناسۍ د سیمې اوسیدونکی دی. دای وایي تیر کال د انتحاریانو د ساتلو په تور په ناحق امنیتي ځواکونو نیولی او 3 میاشتې چې ورسره وو هغه یې شکنجه کړی دی.
یو 2 ورځې یې ډېر ووهل، ما ته ویې تاسو لاس رئیس بوتل ما پاس منزل کوته چې هلته 2 درې ساعته زه ډېر په ریسالو یې ووهلم صاحب ته به ژړا کوسی ملک درد ساده لگ لگ آئی بیسی درد کئی پلاٹ سے سمد آسالی ملک لگ سوخ کئی کہ وہ دے دیر کو پائپ وارل ہے پائپ نہیں دائی وہ بو پائپ ہے رو جسی رب بھی پائپ.
ندا محمد وای سیمه ایس پولیس وو او په ورزګان ولایت کې د طالبانو لخوا ونیول شو او د دوی په زندان کې نږدې 2 میاشتې تیر کړې دي. دای وای د طالبانو لخوا شکنجه شوی او لای هم پر مخ ژور ټپونه ښکاری.
زه په تور دي باندې یو 500 ورځې دلته باندې وم، څه ظلم سکنجه چې وای په ما باندې وشو، سر مې د مغز د نگان مات شو او وهلې مرا کړل، زمونه باندې خانه تیر کړل.
د بشری حقوقو او مدني فعاله ویدا احمد ازادي راډیو ته وویل چې په هر حال کې باید دواړه لوري د خلکو په تیره د بندیانو او اسیرانو حقوقو ته پاملرنه وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په حنا
سمې مو په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او FM 100.5 صفه.
ازادي راډیو ته غوښتست ده سرپل د ولایتي شورا غړي او د پوهنې ریاست مسولان وایي د نامنې او طالب وسلوالو د حملو په دلیل په دغه ولایت کې د زرګون انجونو او هلکانو پر مخ د سلو خونځیو دروازې بندې دي. د ولایتي شورا غړي وایي د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې کوم خونځي چې فعال هم دي په هغو کې د پوهنې وزارت تعلیمي نصاب نه بلکې د طالب وسلوالو د خوښې وړ مضامین او مطالب تدریس کیږي. د موضوع نور حال له بلخ څخه د ازادي راډیو خبريال مجيب الرحمن حبيب زاي وړاندې کوي.
د سرپل ولایتي شورا غړي شکایت کوي چې جګړو او د دولت ضد وسلوالو یعنی طالبانو حملو سربیره پر دې چې دغه ولایت امنیت د اندېښنې وړ ګرځولی د زرګونو هلکانو او نجونو پر مخ یې هم ښوونځي بند کړي دي. په سرپل کې د ولایتي شورا یو غړي حسین مجاهد زده ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پر پوځي تاسیساتو له حملو سربیره تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې ټولګټې مرکزونه هم مسدود کړي دي. ښاغلی مجاهد زده وویل چې په کوهستانات او سید ولسوالیو کې او همدارنګه د سرپل په مرکز شیرمونو سیمه کې د طالبانو د ګواښونو په دلیل څو ښوونځي تړل شوي دي. هغه وویل دقیقا ښوونځیو ته د نجونو ورتګ خو د دوی لخوا ممنوع دی او پالکانو هم د دوی د پرنسپ د خوښې مضامین تطبیقیږي او ورته درس ویل کیږي. په کوهستاناتو ولسوالۍ کې دلته د ښوونځیو د بندېدو ستونزه موجوده ده. په سیاد ولسوالۍ کې په سنچرک ولسوالۍ کې هم ځینې مکتبونه شته چې هلته نجونو او هلکانو ته اجازه نه ورکول کیږي چې درس ووایي. دی همداراز وایي چې طالبانو تر حاکمیت لاندې په کومو سیمو کې چې ښوونځي فعال دي هلته هم د هغوی د خوښې تعلیمي نصاب تطبیق کیږي او د دولتي معارف مضامین نه تدریس کیږي. د سرپل د پوهنې ریاست مشر احمد خان بیگزاد هم تاییدوي چې طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو لکه کوهستاناتو، سیاد او سنچرک ولسوالیو او همدارنګه په شیرمونو سیمه کې لس ښوونځي د زده کوونکو پر مخ بند کړي دي. دوه به ښوونځي د سرپل په مرکز کې دي، یو یا دوه ښوونځي په کوهستاناتو ولسوالۍ کې، خو په ټولیز ډول لس ښوونځي دي چې په سرپل ولایت کې بند شوي دي او د ښوونځي هم جنو او هلکانو ته مربوط کیږي. د سرپل د پوهنې د مشر په خبره چې د 1998 تعلیمي کال په پیل کې په سرپل کې 15 ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلي وو چې 15 ښوونځي د قومي مخاورو او دینی عالمانو په منځګړیتوب بیرته فعال شول. په سرپل کې د پوهنې رئیس احمد خان بیگزاد زیاتوي چې د وسلوالو طالبانو د ګواښونو علاوه په ټولنه کې د ناوړه دودونو حاکمیت او د والدینو لخوا ښوونځیو ته د ماشومانو نه پرېښودل هم سبب شوي چې دلته ځینې ښوونځي بند شي. په ځینو سیمو کې په ډېرو لرو پرتو سیمو کې خلکو زموږ مکتبونه بند کړي دي. هغه دا چې خلک خپل ماشومانو ته اجازه نه ورکوي چې په ښوونځیو کې خپل وخت ضایع کړي. دوی له خپل ماشومانو څخه د کارګر په توګه په کرهنه او مالدارۍ کې ګټه اخلي. وسلوالو طالبانو تر دې دمخه په سرپل کې د ښوونځیو د تړلو او دغو مرکزونو ته د زده کوونکو په ورتګ د بندیز مسله رد کړې او هغه یې د یادې ډلې پر وړاندې تبلیغ بللی. په سرپل ولایت کې همدا مهال په 402 ښوونځیو کې څه باندې 153,000 نجونې او هلکان په لومړنیو منځنیو او لسو ښوونځیو کې په ثانوي زده کړو بوخت دي چې د چارواکو په خبره هڅې روانې دي تر څو تر راتلونکي تعلیمي کال پورې پاتې بند ښوونځي هم د زده کوونکو پر مخ پرانستل شي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوې مقالې کې د کلاشنیکوف په اړه معلومات خپره کړي دي. د مقالې په پیل کې د اپریل په 3 په کابل کې د مخابراتو پر وزارت برید ته اشاره شوې ده چې په کې د 15 برید کوونکو ترڅنګ 8 تنه ووژل شول او مسؤلیت یې داعش ومنه. ورځپاڼې لیکي د دې برید په ترڅ کې چې کوم کلاشنیکوفونه له برید کوونکو ترلاسه شوي دي د هغوی له ځانګړیو شمیرو ښکاري چې دا ماشیندار د 1958 کال دی چې په پخواني شوروي اتحاد کې جوړېدل. خو نیویارک ټایمز د امریکا په متحده ایالاتونو کې د وسلو د تحقیقاتو د څانګې د مشر ان آر جونز په وینا څرګندوي چې دا ترلاسه شوي ماشیندار دریم ډول کلاشنیکوفونه دي. ښاغلی جونز ورځپاڼې ته دا معلومات د ایمیل له لارې ورکړي دي پرته له دې چې په خپله ترلاسه شوي وسلې له نږدې وګوري. د جونز په باور دا کلاشنیکوف په پخواني ختیز بلاک کې لکه بلغاریا کې جوړ شوي دي او بیا په پاکستان کې په جعلي ډول تولید شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي چې په نړۍ کې تر 200 ډوله ډیر کلاش نیکوفونه شته چې په لسکونو هیوادو کې جوړیږي او دا وسله د شلمې پېړۍ د دوهمې نیمایي د جګړو سمبول ده. بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده: د افغانستان په مرسالار ټولنه کې د ښځو لپاره عدالت پیچلی دی. د مطلب په پیل کې راغلی دی: برېښنا د قتل او نامشروع جنسي اړیکو په جرم په 13 کاله بند محکومه ده. ورځپاڼه لیکي: برېښنا د خپل 15 کلن زوی د وژلو په جرم زنداني ده، خو دا ادعا کوي چې دا هلک د دې د تره زوی چې له دې سره یې ژوند کاوه په وهلو وهلو وواشه. ورځپاڼه د 24 کلنې برېښنا په وینا څرګندوي چې د تره زوی دې ته ګواښ کړی دی چې په دې باره کې چا ته څه ونه وایي، که نه دا به ووژني. واشنگتن پوسټ لیکي: له برېښنا څخه یې دوه نور ماشومان ګرځولي او دا یې هم له ژونده شړلې ورته ویلي دي چې شرم دې راړولی دی. د ورځپاڼې په باور په خپله برېښنا وایي چې دا بې ګناه ده او میړه یې د دې زوی وژلی او له دې سره یې هم په زوره جنسي رابطه ساتلې او ګواښ یې ورته کړی و، که چا ته څه ووایي دا به ووژني. برېښنا زیاتوي: د همدې لپاره غلی شوم او پولیسو ته مې وویل چې زوی یې له بامه راولوېد او مړ شو. برېښنا زیاتوي: د تره زوی یې تښتېدلی او کله هم قانون پرې پلی نه شو. واشنگتن پوسټ لیکي: د اوس لپاره په سلګونو افغان ښځې چې اکثر خوارانې دي او بې تعلیمه دي، د فحشا او مخدر موادو د قاچاقو په تور په زندانونو کې شپې ورځې تېروي.
د ناتو دفاع وزیران نن د روسیې په اړه خپلو کې بحث کوي. دوی له روسیې غواړي چې د سړې جګړې د وخت یو تړون ته بیرته ور وګرځي. د ناتو عمومي منشي یان ستلتنبرګ د سه‌شنبې په ورځ وویل که چیرته روسیا داسې ونه کړي، د نورو ګامونو په اړه به پریکړه وشي. په دې اړه په بروکسل کې د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقي یو راپور راستولی چې اجمل اند په پښتو ترجمه کړی.
ناتو وایي روسیا د سړې جګړې د وخت یو تړون د ژغورنې لپاره یوازې 15 اونۍ وخت لري. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د سې شنبې په ورځ په بروکسل کې چیرې چې د ناتو مرکز د خبریالانو ته وویل مسکو د نوو توغندیو په جوړولو او ځای پر ځای کولو د منځني واټن د اتومي وسلو له تړون سرغړاوه کړی. نوموړي زیاته
کړه:
موږ له روسیې غواړو چې مسؤلانه چلند وکړي، خو متاسفانه د روسیې له اړخه د داسې یو کار د ترسره کولو هیڅ نښه نه ګورو. په حقیقت کې روسیا د نوو توغندیو جوړولو او ځای پر ځای کولو کار ته دوام ورکوي. ستولتنبرګ وویل روسیا باید د اګست تر دویمې نیټې پورې خپل د لرې واټن ویشتونکي کروز توغندي اس اس سي اته چې د نوموړي په وینا له یاد تړون څخه سرغړاوی دی له منځه یوسي. د ناتو عمومي منشي زیاته کړه: د ناتو د دفاع وزیران به په دې دوه ورځنۍ غونډه کې نن پریکړه وکړي چې د روسیې لخوا د دې سرغړاوي د دوام په صورت کې څنګه ځواب وایي. یان ستولتنبرګ وړاندې وویل: ښاغلی ستولتنبرګ وایي زموږ ځواب به دفاعي، حساب شوی او همغږی وي. موږ روسیې ته ورته کار نه کوو، نه غواړو اروپا کې نوي اټومي مځکنۍ وسلې ځای پر ځای کړو. ستولتنبرګ ټینګار وکړ چې د ناتو تړون د وسلو د یوې بلې سیالۍ د پیلولو په لټه نه دی، خو نوموړي وویل باید د ناتو دفاع باوري او موثره وي. واشنگتن او مسکو د روان کال په لومړیو کې د 1980 میلادي کال په دې تړون کې خپل ګډون وسنډاوه. د فبروري په میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ مسکو د توغندیو د یو سیستم د ځای پر ځای کولو په خاطر د اتومي وسلو له دې تړون څخه په سرغړاوي تورن کړ. روسیې دا تورونه رد کړي. دا تړون د هغه مځکنیو کروز او بالستیک توغندیو تولید، ازمویل او ځای پر ځای کول منع کوي چې له 500 کیلومترو تر 5500 کیلومترو پورې واټن ویشتلی شي. دا په داسې حال کې ده چې د یوې تازه څېړنې له مخې تیر کال په نړۍ کې د اتومي وسلو شمیر کم شوی. په استاکولم کې د سولې د څېړنو نړیوال انسټیټیوټ د جون د میاشتې په راپور کې ویلي د 2019 کال په پیل کې روسیې، امریکا او نورو هیوادونو تر 10,300 زیاتې اتومي وسلې لرلې، خو د دې څېړنیزې ادارې په وینا د 2013 میلادي کال په پیل کې دا شمیر تر 14,400 زیات و. په دې ریپورت کې راغلي د اتومي وسلو شمیر په قصدي توګه له دې کبله کم شوی چې روسیا او امریکا د نیو سټارټ یا نوي پایل د تړون په عملي کېدو خپلې اتومي وسلې کمې کړې. خو د سولې د څېړنیزې ادارې ویلي که چیرې واشنگتن او مسکو په 2010 میلادي کال کې لاسلیک شوی دا تړون تمدید نه کړي، په 2020 میلادي کال کې به پای ته ورسیږي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غوښتل دولت سپګنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. وخت په افغانستان کې اتنی میو بجې دي سهار. لاند خبرونه ته بیا خرغلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د افغانستان د ولسمشر انتخابات باید نور ونه ځنډول شي. مایک پومپیو چې د سیشن په ورځ په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته ورسید، په کابل کې د امریکا په سفارت کې خبرلونه ته وویل په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتونکی دی. تاکل شوی ولسمشر اشرف غنی سبا پنجشنبه پاکستان ته ولاړ شي. لارګ په یو بیان کې راغلی چې ښاغلی غنی د خپل سفر په اړه باندې پرون له یو شمېر کارپوهانو د پانتون استادانو او خبرلانو سره غږېدلی دی. افغانستان په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د بحث له مهمو مسلو ده. د ناټو د غونډه نن پیلېږي، سبا به په افغانستان باندې بحث وشي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خبرداري ورکړې ایران ته چې دغه هیواد له خوا هر ډول برید به د امریکا د متحده ایالاتونو له جدي ځواب سره مخ شي. ولسمشر ټرمپ د سیشن په پر خپل ټویټر ویلي پر هر امریکایي څه د ایران برید به په زیات ځواک له ځواب سره مخ شي. د عربستاني خبريال جمال خاشقجي کوژدني هتي چې چنګيز د خبريال د وژل کېدو په اړه د نړیوالو څېړنو غوښتنه کړې. هغه ویلي سعودي عربستان شواهد لمنځوړي نو پام دې بنسټ د هیواد څېړنې د باور وړ نه دي. د ارمنستان په خوانی ولسمشر بیا زندان ته واستول شو. د راپورونو له مخې رابرټ کوچاریان وروسته له هغه ونیول شو چې یې روان کې د استیناف محکمې د ابتدایي محکمې حکم ته پام ونه کړ او د پخواني ولسمشر د نیولو حکم یې وکړ. او د کرکټ په نړیوال جام کې پرون د کوربه انګلستان ټیم له استرالیا ماته وخوړه. استرالیا 206 ته منډي هدف او ټاکلې او انګلستان یوازې 221 منډي وکړي او ټول لوبغاړي له لاسه ووتل. نن به د پاکستان او نیوزیلند لوبه کیږي. نیوزیلند تر دې دمه هیڅ ماته نه ده خوړلې او پاکستان یو لوبه ګټلې. لاند خبرونه مو اوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم ورزو کندهار ته. د کندهار په شورابک او ریګستان کې لڅ ورزینی ځان ورسته د نوملیکنې بهیر پیل شوی. د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د امنیتي ستونزو له امله دغو دوو ولسوالیو ته لوجستیکي مواد ناوخته ورسېدل چې له امله یې د نوملیکنې بهیر هم په وخت پیل نه شو. په دې اړه صادق رښتینی رپورټ جوړ کړی.
د هیواد د نور ولایتونو په ډول په کندهار کې هم د غبرګولی میاشتې په 13 نیټه د جمهوری ریاست راتلونکو ټاکنو ته د نوملیکنې تقویتي بهیر پیل شو. د نوملیکنې لپاره 28 مرکزونه ټاکل شوي چې یو ولس په کندهار ښار او پاتې نورې د ولسوالیو په مرکزونو کې دي. شورابک او ریګستان د کندهار په ختیځ کې پرتې هغه دوه ولسوالۍ دي چې د امنیتي ستونزو او د پر وخت د لوجستیکي موادو د نه انتقال له امله پکې له څو ورځې ځان وروسته تازه د ولسمشر ریزو ټاکونو لپاره د نوملیکنې بهیر پیل شوی. د کندهار د ټاکونو د خپلواک کمیسیون مشر هاشم دورانی ازادي راډیو ته وویل د یادو دوو ولسوالیو په ګډون په ټول کندهار کې تر دې مهاله له 200 څخه زیاتو کسانو د جمهوری ریاست ټاکونو لپاره نوملیکنه کړې چې لسګونو تنې میرمنې دي. دورانی وایي دا مهال د کندهار په ټولو برخو کې د جمهوری ریاست ټاکونو لپاره د نوملیکنې بهیر لکم خاص خان سره نه دی مخسوی.
تقریبا شاوخوا 200 نوملیکنه سوی د 13 څخه بیا تر پرون ماښام پورې چې په دې کې شاوخوا 15 څخه تر 15 زنانه دي، 25 کوچیان دي او نور متبقی نارینه دي چې نوملیکنه کړي.
په عین وخت کې د کندهار د امنیه کمانډانی بیان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت د ټاکنیزو مرکزونو د امنیت د ساتنې لپاره خاص امنیتي تدابیر نیول شوي او ټول ټاکنیز مرکزونه امن دي.
موږ امنیتي ملیو د ملیو د سره په ګډه پلان جوړ کړی دی د انتخاباتو د مراکز لپاره چې سرچینان کېږي د پرامنیت نیولې دي. خلکو ته پرایت مینان ورکوو چې په ډاډه زړه سره وکولی شي چې راسي خپل سرچینان وکړي. د امنیت په باره کې هیڅ مشکل نشته.
په کندهار کې تر اوسه د راتلونکو جمهوری ریاست ته ټاکنو لپاره د تقویتي نوملیکنې له پیل شوی بهیر څخه د کوم جدي شکایت راپور نه دی ورکول شوی. د جمهوری ریاست ټاکنو ته شاوخوا څلور میاشتې وخت پاتې دی او ټاکل شوی چې دا انتخابات د روان کال د تلیا میزان په شپږمه نیټه ترسره شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غواګیاست ورزو کونړ ته د کونړ چارواکو ویلي چې د کونړ د رود دواړو خواو ته استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. په دې اړه روحالله انوري یو راپور را لیږلی.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال په نوآباد کې ازادي راډیو ته د بورډر وال په اړه وویل چې ټول 50 کیلومتره اوږدوالی لري او شاوخوا 1 میلیارد افغانۍ به پرې لګښت راشي.
د دې لوی پروژې چې هغه د سیند مهارول دي چې تقریبا د 50 کیلومتره په اوږدوالي بولډر وال د سرکانو د پلونه تر نرګله پورې به انشاءالله دا امتداد پیدا کوي. نن یې لومړی پاس چې تقریبا 10 کیلومتره چې دواړو خواو ته 15 کیلومتره کېږي د هغوی کار عملا پیل کېږي.
د کونړ اوسیدونکو وای د سین مهار کولې د کلونو ارمان دی، خو خبر دا وی چې په دغه همیشه بهان سیند د اوبو او برېښنا بندونه ورغول شي چې ورسره به تیار کورونه رڼا شي، دخت به خروب شي، وطن به مو آباد او نور ته به للاسنیونی خلاص شو.
زمنګ خلک برق ته محتاج دي، اوبو ته محتاج دي، ویلو ته اوبو. زمنګ زمکه للمي زمکه زمنګ ډیر دي، تر اوسه پر موږ دغه اوبو نه استفاده نه وکړي. موږ غواړو چې دولت په دې اخلو باندې دغه للمي زمکو د آبادی په اخلو باندې د دې برق د ایجادولو په اخلو باندې زمنګ سره خاص همکاري وکړي. موږ د دې نه زمون دي او دې نه مونږ دي.
په زیربینی چارو کې د ولسمشر غنی مشاور پوهان شاد محمد سرګند وویل پلونه بیا رغوي، د اوبو او برېښنا 13 واړه بندونه هم د یاد ولایت لپاره منظور شوي، او همداراز د وهل شوي ځنګل له لرګیو څخه د چوکیو، فرنیچرو او نورو شیانو د جوړولو لپاره یوه فابریکه جوړوي چې 150 څخه تر 300 میلیونو ډالرو پورې به پرې لګښت تراشی. که چیرته په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې پښتو اوبو او زیرمو سالم کار وشي، نو د څو نور ولایتونو اقتصاد هم ورسره ښه کېدای شي. کارپوهان وای د کونړ سیند پریمانه اوبه لري چې تلې د کونړیانو ځمکې او کورونه وړي، خو تر دې دمه ترې افغان حکومت هیڅ ګټه نه ده اخیستې. د بورډروال د بنسټ ډبرې ایښودو په مراسمو کې د کونړ د والی او پوهان سرګند ترڅنګ د ننګرهار والی شاه محمود میخیل، د لغمان والی محمد اسف ننګ او په لسګونو قومي مشرانو هم ګډون کړی و.
دا ژوند رنگونه
رحیم کن
رحیم ګل، څومره وخت کیږي چې پوډر څښې؟
دا یو نیم 2 کاله کیږي.
که سره ته وکولې د پوډر ته مخه کړه؟
یو آدم هم داسې بس خفګان، جگرخونی، مشکل حالات، بس داسې اکدم دماغ باندې مې راغه. داسې پوډرین نه یم چې ولا سین لاندې ورننوځم خلکو سره، داسې مردار قرآن سره کښېنم.
چېرته کښېنې؟
یا حالات داسې بس داسې ځای کې کښېنم، زمونږ لوګر کې ځای دی، داسې سین غاړه سمندر دی، بس داسې ښه پاک ځای وي، صحیح ځای وي، زما ځای اسکمه. بس ډېر زیات ځان مې خوږېږي، زړه مې خوږېږي، لاسونه مې خوږېږي، زړه مې ډېر زیات درد کوي. پیسې بس کله کار وکم، کله بس روڑ ته وایم.
روڑ دې درکئ؟
روڑ میرا نه هغه ته پته نه وه چې دے دا فیل کې چې کله حالات کې خستوم، لا پیجاب میں وار رنگے کالی بم میں کول حالات کی چیز خپل رورو لے دم چې ولا ته دومره خسته وي، دومره مزیدار لگ پی ته سینیا ایک دم داسې خراب شو، زم نه پی دم چې تا ته ما پیسې در کول، هر رنگ لباس بم در ته کول، هر رنگ به ګرځې دی څنګه ته ایک دم داسې رنگ دے تغیر وک، داسې بدرنگ شو، داسې حالات کې بیره پسې یاران دوستان واچو خپل را پسې ګرځې دل چې څنګه حساب کې چې وی قتل چې څه پنه شو. یو ورځ هم داسې پټ کور کې ناستوم، بس بیا مې مشر ورور را باندې پیش چې ولا دې دغه نشې تماشې کوي، ولا دا کار کوي، بیا به نه راته پیسې راکول، نه به راته هیڅ. بیا مې دغه کول، دغه موټر شوی به مې کول.
موټر شوی کې دومره پیسې کېدې چې پوډر پرې واخلې؟
دروازې 300 و 400
نو چیرې خوړلې؟ 300 و 400 پوډر ورکولې؟
درځه سلور سو په پاوډر نه ورکول یو نیم سر لپه باندې په پاوډر ورکول نو باندې خرچه خوراک ټول پکور
کور ته چی وړل
دې سبا مې نو لکو
کور نه ویلې چې راوړا
کور و را ته وی سرول هو بس چې کور واره چې زمو الله تکته کله خبر شي چې دادا فل لري نو سبا را ته وی چې خپل عمل دې نشه پورا کول کور ته باندې سر
څومره خیمانه په پاوډر اوس
ډیر زیات ان دوم راستو ځوانای باندې تانګه ما
اول دې فکر نه وکړای
نه دومره پاته پته لګې ته چې دا زه دومره ذلیلول یا زما دومره خسته ویښتو دومره خسته لکومه زما خپله تصویران یارانو دوستانو سره لکه لاهور پیښور کې ډېر وخت ګرځېدلې یم خپل هغه ځاني ته ګورم بس ډېر سخت خفګیان بس د چا نه خوښېږم چې پوډر مې شروع کړی دی د چا نه خوښېږم
ازادي رادیو ته غوښتل سم ونی زه خبرونه د ازادي اوریدونکو پروګرام تاسو ته خبرو
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو ز فریبا ظاهر د دې یوې بلې خبرونی سره حاضر سویم او غوړم چې د نن ورځې په دې خبرونه کې د هغو دوستانو ستونزې راوخلم چې په ولایتونو یا په مرکز کابل کې د پوهنې وزارت څخه شکایتونه لري په تیر بیا هغه شون کې چې د خپل معاشونو یا د حکومت څخه د امتیازاتو د کموالی او یا نور ستونزې لپاره شکایتونه لري مشته پیغامونه راستولې دي غواړم چې په دې خبرونه کې هم د ستونزې باندې پاتاسو د افغانستان د پوهنې وزارت له یو مسول سره مې خبرې کړې دي په ګټه به سره و ورخو ترې به لاندې وقفې ورسته
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند نوریان نزهت تاسو شرغلاست وایم او مننه چې زموږ بلنه مو منل چې د اوریدونکو پوښتنی جواب کړي په لوري سر کې غواړم دا وپوښتم تاسو په افغانستان کې د شونکو د شمیر په اړه راته وایئ چې موږ په ټول هیواد کې څومره شونکي لرو
ډېره مننه علامه سلام وړاندې کوم تاسو کورنۍ اوریدونکو افغانستان کې موږ دولک سلام نرموش چه به حقه به جمله سخا از سه داره زموش استادان شدن استادان دید انده ها اشتاریه فرور ملیون زفاون سلاره چه به دفعه به جمله سخا دری اشتاریه 15 ملیون زموش زفاون که انجوم دید شدن زفاون سلاره او هنگار انده مورد اصل از سره شون دیلر از طول افغانستان
بله د شونکو شمیر چې تاسو یاد کړ د دغه ز د کونکو لپاره یاد دغه شونځي ولپاره بسنه کوي آیا کافی دی ورته د شمیر کنا ضرورت ست
نه نه دا شمیر شونکو زه اته پر نه کوي او موږ په ټول افغانستان کې او یا زره شونکو ته البته رسمي بسنه ضرورت لرو خو هغه بسونه چې موږ تر مالی وزارت له خوا اخیستل پوسټ کوي چې دغه بسونه زموږ نیتمندۍ ته کفور نه کوي او موږ او یا زره شونکو په ټول افغانستان کې اصل لرو خو موږ د خپل شونکو د امنیت پوره کولو په بخش کې موږ جانبي برنامه لرو چې زموږ جانبي برنامه یا برنامه د حق الزمه شون کې استخدام دی او همدارنګه موږ د تعلیمي کار په جریان کې شیونه شون کې د قرارداري معلم په توګه هم مقدمو چې دغه جانبي برنامه موږ ته مرسته کوي تر څو چې دغه نیوزمندي پوره شي
آیا همدا پروګرام مو تر یو حده پورې موافق دی یعنې کولی شي چې دغه نیوزمندي مو پوره کړي
شکر دی له شکر سلیمان نه خو کولی چې دغه برنامه پنځوس کلمه او یا هم نور کلمه زموږ نیوزمندي پوره وکړي
مېرمن نزهت طبعا دغه پروګرام چې تاسو یادوي دا یو حل لار ده چې په موقت ډول دغه ستونزه حلولی سي یا د نیمګړتیا پوره کولی سي د دې د دایمي حل لپاره څه پروګرام یا پلان په لاس کې شته
دایمي برنامه باید هغه برنامه وي چې د حکومت د رهبری څخه او د مالی وزارت د جانب څخه موږ ته په رسمي بستونه ورکړل شي. که چیرې موږ ته ډېر بستونه ورکړل شي، موږ خپله میهماندي پوره کوو او دا مشکل په دایمي توګه او په کلي توګه موږ حلوو او مرفو کوو.
نو تاسې دا غوښتنه نه ده کړې چې دغه بستونه تاسو ته درکړل شي؟
موږ هر کال دغه غوښتنه مطرح کوو. موږ په ټول بحثونه، موږ په ټول مصاحبهګانو کښې دغه موضوع موږ د حکومت څخه غوښتنه کړې دي او هغوی هم موږ ته پاسخ ورکړي دي. د هغوی پاسخ دې دي چې د حکومت مالي امکانات ډېر نه دي. بستونه چې موږ ته اختصاص ورکړل کېږي، دغه بستونه د حکومت د مالي امکاناتو په توجه